ترنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزاج مل ان لغ خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې هیئت وټاکل شي. ښاغلي غني نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو په غونډه کې څرګندونې کړې. په دې او نورو موضوعاتو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د افغانستان ولسمشر وایي د سولې مرکچی پلاوی به د روانې اونۍ تر سه شنبه پورې وټاکل سي. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس درې تازه مثبتې پیښې ثبت شوې او د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یوه غړی د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سه شنبه پورې وټاکل سي. محمد اشرف غني چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنیني کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې. په دې اړه وویل
در تعیین نهایت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند.
د څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې پر لسمه یعنی د سه شنبې پر ورځ پیل سي. خو داسې ښکاري چې دغه مذاکرات په ځنډ پیل سي، ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 50,000 طالب بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي، بلخو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه مني. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نه سي او په خبرې د بندیانو پر خوش کېدو د مذاکراتو په ترڅ کې خبرې کېدای شي. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د درې نورو کسانو په اخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې څلور ته ورسېدې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبرې غونډې ته ویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سه تن افغان
دی ویله بده مرغ د هغو دریو افغانانو چې تازه له ایران څخه هرات ته بیرته راغلي لابراتواری پایلې چې په کابل کې ازمویل سوي مثبت ثابت سوي دي. شغلی فیروز زیاته کړې چې د کورونا ویروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پیښې له ایران ورغلي دي. نوموړي دا هم ویل چې دغه څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په یوه ځانګړې سوې څانګه کې تر جدي درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړي روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راوتلو په اړه اندېښنه وښوده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نوې میله ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري، کوشنیان، ځوانان ټول تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دې په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترس کې یو ملکی وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د موړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشي کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیه قمندان خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله وشته خو د تلفاتو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هیوادونو دی چې دغه ویروس ډېر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس اخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړی فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هیواد رسمي شمېر وښوده چې په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1,000 تنو ته رسېدلی خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمیرو کې شامل ده که نه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هوا د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان د واک د لا پیاوړي کېدو یوه نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سوو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله چې نومې نه دی ښودلی لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف سلا دې چې په خیانت تورن سول د نن شنبه ورځې په لومړیو کې خپل کورونو څخه ونیول سول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د نایف یو بل تنکی ورور نواف بن نایف هم نیول سوی دی. د سعودي عربستان چارواکو سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او داسې ښکاري چې د سوریه په ادلیب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند په سمه توګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 1 وویل چې تر اوسه د دې اوربند څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار وویل په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې مخه ونیسي. پر دې اوربند د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وسوه. د خبرونو پای.
خبرنو مولا اسادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي د کب د میاشتې تر شلمې نیټې به له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستونکي مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای
د خغلی غنی دا څرګندونه چې نن یې د ولسی جرګې په پرانیست غونډه کې کړې در اورو. همدارنګه به دا واوري چې د سولې عالي شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د حزب مشر له حکومت نه غوښتي چې د پرونی خونړۍ برید په تړاو دې ځواب ورکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسمشری ماڼۍ طالبانو بیا قدرت یا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولي. دا ولسمشر ویان په دې اړه وروسته لاغې څرګندونې کړې دي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له قوله په دې ارتباط ځینې څرګندونې خپرې شوې. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو لکه واب ورچې په روزګان ولایت کې چارواکي وایي افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی کسان د طالبانو له منګول شوړل. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د ځوانانو پروګرام هم په دې سات کې خبرېږي. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هود تر شلمې نیټې پورې پلاوی وټاکل شي. ښاغلي غني نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو پر مهال وویل چې په دغه هیئت کې به د ملي شورا وطن غړي هم شامل وي. په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري کال پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کپ په شلمه بشپړ شي.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل دوه سناتوران چې یوه یې مېرمنه او همداشان 15 وکیلان چې دوه پکې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې له مخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلی وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بل خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی دی چې کده شوی هوکړې له محتوا سره عمل وسی او بندیان خوشی سي د هوت په شلمه چې د مارچ لسمه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلی دی چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیاره او د شوی هوکړې پر بنسټ مختزي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی وای د یو ولسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان دې ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید یو شفاف پروسې او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میررحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټول ولس استازیتوب کوي په دغه لویه ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
ښاغلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لویې جرګې لخوا چې ملي شورا به یې یوه برخه وي تاییدوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې یې د مارچ په لسمه بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
و موردل چې افغان ولسمشر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره به د کب تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي. د دې پلاوی د څرنګوالي په اړه اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهند ودیر صافي سره مرکه کړي. د مرکه اورو
مدلی ټولنه دا د علماو بخش دی، د مېرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي او آیندهم دپاره، یعنې دغسې او همشمول د ټول افغانستان سراسري به ورځ قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بل ځلې لس ډېر اوږد شوی و چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم، که شل کسا، که یویش کسا اوسی، هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیطلا او پری خرسشن شده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا کولو که محاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیه کې خلکو کې ولرل شي. دغه څه یو کمیسیون باید وي که دا میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي، لکه چې رئیس حب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هېڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت چې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
د افغانستان د کابل د پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د برخه اخیستونکو افغان مرکچي پلاوی د جوړښت او څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له حکومت نه وخت چې د پرونی خونړي برید په تړاو دی دوی ته ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي او دفاعي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د یادې پیښې په تړاو پلټنې وکړي او ملینې د قانون منګولو ته وسپاري. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د کابل په لویدیز کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډې تر برید یوه ورځ وروسته د سولې عالي شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښې په څېړنه کې بې غوري ونه کړي. خاغلی خلیلی وای د دې پیښې د سیړنې په پلاوي کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که دته د پیښې په تړاو روښانه ځواب ورنکړ شي، خلک به د حکومت ګریوان ونیسي.
حکومت ارگانهای امنیتی که ما بهش احترام قائل استیم،
حکومت و امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو، پرونی پیښه دی لکه پخوانی پیښې نه ګڼي. که په دې برخه کې ناغړي وشي یا وغواړي موږ تیر باسي، په هیڅ ډول دا کار د توجیه وړ نه دی.
خاغلی خلیلی ټینګار وکړ چې مخکې هم حکومت د ورته تروریستي پیښو په هکله وضاحت نه ورکړی. په ورته وخت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم په یوه اعلامیه کې د عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر غونډه شوی برید محکوم کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی دی. اعلامیه کې راغلي چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دویم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلی غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونه ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کول او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر غونډه دوه وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغه حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ بیا واک ته د طالبانو رسیدل یوه ناممکنه فرضیه بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو قدرت ته نشي رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو واک ته رسیدل احتمالي ګڼلی. د خطر پردیس په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل ګواښونو په ترڅ کې لمنځه نشي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد وستغیر کړی او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د وی هغه ګواښونه چې د طالبانو له لورې موږ ته متوجه دي موږ یې درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو وړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د NBC نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم، اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي، د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي د ټرمپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ټرمپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی او دا ځکه چې اصلا حکومت د یو بنبست سره مخ شوی. نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نظام یا حکومت.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیت ونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. چې مخې به په راتلونکو 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووزي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګول آزاد کړي. د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې تفصیل اورو.
امنیتي چارواکي وایي دغه کسان یې تېره ورځ ناوخته ماښام مهال تر 6 ساعت عملیاتو او مخامخ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له منګولو را آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شاوخوا سل کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه برمته کړي وه. دوی وایي یاد کسان دغې سیمې ته د ملي کولو لپاره تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړي او وروسته یې برمته کړي وه.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترنکوټ غوښتل چې د باخود په سیمې ته هلته چې نوی میلهیي ځای دی دوامدار هلته خلک ځي د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. نو دوی هلته تللي وه د میلې دپاره، په دې کې سپین ږیرې، کوشنیان، ځوانان ټول تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دوی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو، موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځایه پسې واستوله چې موږ سره ډېر برخورد مو کوي او موږ وکړه سوای په دوه د سل نفر کې دوی وژغورو او بیرته راولو ښار ته.
قومندان وایي د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژلی او یو بلې ټپی کړی دي. امنیه قومندان دغه راز زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی دي او په خبره یې چې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې، خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د ولایت مقام مسولین وایي چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونه هم بریدونه کړي دي. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. له دې ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي زیات خوشاله دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له سهاره تر ماښامه یوه ګوله ډوډۍ او نه هم اوبه ورکړي او په خبره یې چې فرض لمانځه ته یې هم نه دي پرېښي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن مې ولي ماماتې د خیرو کاریز اوسېدونکو، موږ ډېر ځوانان نن جمعه مبارکه ور موږ غوښته چې لوړ څه د باخود کې میله وکوشه. نو موږ واته کسه یارانو کله چې باخود میلې تاسو منځان میلې برابرۍ ته منځان ورسوي، نو یو دم مې بس پرې مشکله باندې دوه کسه راته راله توپکان راته کوي کله ولي شور ونه خوري داسې د غره ته مخه کوي د مخ پر غره باندې در ټوک اباله تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغسې چېم بیا په موږ د پښو مزل کړي چې په غرو کې داسې شلې ته واړولو. اوس ظلمونه دغه ظلمونه راسره وسو چې موږ ټوله ورځ وږې تږې لمنځ پاته وروره دغه سې نور فشارونه را باندې راغورځول. موږ سره کوچني ماشومان، سپین ږیري، بوډاګان،
ګاري وې غارو، موږ لار نه و منه تر غره نه وختلې د لار نه ولیدلې منه تر لار شوې پورته کول. ډېر ځل مال تر سره وسو زه خپل کلم ته یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم چې هغه چې دغه نتی خلک رااله بیا موږ تیاری بمبار وکړي پر د دې ټکان زور پر راوستي فشار پر راوستي دې سر نس پورته کوي. دې ټکی لمنځ نه دی کړی، نه د مازګار د کړی، نه د مکشن نه کړی، نه د ماشان د کړی دی. خدا خبر خبر دی ما خپل نه دی کړی.
دغه مې کوله، بوټي مې کوله، زران وی ولې یو زو مسلور سلور نظامون و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله مشور د عسكر دی کله مشغول بوټي کوله د ماشنا له باندې ویني درځي بل دا بوتل دا نو توان و لنګوټي او شان مګر دا له تپاتس وګر دا راځه فادرانو نستل ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ ونل منځول منځول منځوم پته ما مخوي.
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دینه زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوونه کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپل زندانونو ته اچوي. لږی څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې هم 55 ملکی کسان برمته کړي وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړه څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. د جمعې پورز د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د سولې د روانو هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې. دوی ویل روانې جګړې د ځاني زیانونو ترڅنګ د هیواد د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. ویناوالو پر افغان سیاستوالو هم ټینګار وکړ چې د ملي ګټو لپاره سره یو لاس شي او وسلوالو طالبانو سره له یو قوي دریځه خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په اړه نور تفصیل راکړي.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د سولې د هڅو د چټکولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو جګړه د هر چا او هر لوري په زیان وبلله. دوی زیاتوله اوس افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې په جګړه نه یوازې د دوی د هیواد ستونزې نه هوارېږي، بلکې له دې لارې یو لوری هم ګټه نشي کولی. د ملنګ جان مجاهد په نوم د سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل،
عام ولس د جنگ نه ستړی دی. موږ په طالبانو او په افغانستان حکومت نه ټولو نه غاښ کو چې ټول ولس سوله غوړي. موږ په افغانستان کې داسې سوله غوړو چې ټوله په یو ټاغر د ورونو په قسم ژوند وکړو. کچیرې څوک دا سوچ وکړي کې یا طالبان دا سوچ وکړي چې به موږ دا مسله په جنگ حل کړو، دا هیڅ امکان نه لري.
د یاد ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو قومي مشر وزیر خان او جمال ناصر مندوزی د جګړې پر خکېلو لورو غږ وکړ چې په یوې داسې سولې هوکړه وکړي چې د دې ولس او هیواد ارزښتونه پکې له زیانه خوندي وي.
سولخه موږ ډېره پخوانه غوښته د ټولو افغانستان خلکو درمونده چې خدای پاکه سولخه رووالی. سولخه خو یو الهي برمنده څوک چې مخالفت کې خو هغه به خانوي. د هر چا سره چې موږ ګیدل یو دا ټول د سولخه طرف دور دي. سولخه غوړي جنگ نه ستړي دي.
هم په حکومت نه هم په طالبان غږ کوو چې هغه سولته باید غړه کړي چې دلته د افغان ولس هغه ملي او وطني ارزښتونه سره خواندي. دغه د سولې خبرې چې دغه باید لره غړندې شي او د هر افغان ولس حقوق خواندي شي.
مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل، که په دې هیواد کې سوله وي نو ګاونډیو هیوادونو سره به اړیکې ښې وي، خو که دلته امن نه وو د دې ځای له ناامنۍ دوی هم خوندي نه شي پاتې کېدلی. د سولې په پلوي د یاد غونډې تابعیا د یووالي او بدلون کاروان کړی و. د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې وویل،
زمونږ په سیاسیونو هم غږ ده چې په دې حساس وخت کې ټول اختلافات یوې خواته پرېږدئ، د مور وطن افغانستان د پاره فکر وکړئ. د طالب سره په قوت باندې چې طالبان نور مونږ ته دا پیغور را نه کړي چې مونږ له چا سره کینو، داسې یو قوت باندې مذاکرات وکړئ.
د تیرې شنبې ورځې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی، د خوست په ګډون ډیری سیمو کې افغانانو په پرله پسې ډول د غونډو او ناستو له لارې د جګړې له ښکېلو خواوو د پوره اوربند او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میری افغان حکومت او طالبان دی د خپلمنځي خبرو اترو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم کړي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایت مسولایمه.
تقریبا څومره عمر بلره؟
عمر شاوخوا 29 کاله دی. سوله یوازې د خزینه ورتیا نه، د پدې ټولنه کې د هر یو افغان، د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده. ځکه که موږ سوله ایز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سره ته ورسو. مونږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نه نشي اخیستی. هغه که د طالبانو دور وي، هغه که حسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي، ډیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو، دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغانې میرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ما ته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچي پلاوی به د رواني اونۍ تر سې شنبې پورې وټاکل سي. محمد اشرف غني چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنیني کال د پیل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، وویل چې د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین واوسي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر لسمه یعنې د سې شنبې په ورځ سوي وای. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د دریو نورو کسانو په اخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یوه غړې د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه سوه. ایران تر چین وروسته له هغو هیوادونو دی چې دغه ویروس ډیر ځپلی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس اخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل سوی. د ایران د پارلمان دغه غړې فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب سوی وه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هیواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سوي کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. او د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 8 وویل چې د سوریې په ادلیب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند تر اوسه په سمه توګه پلی سوی دی او هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار دا هم وویل چې په سیمه کې د دوی د ځواکونو یا مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کیږي، دوی به د ځان د دفاع له حق کار واخلي.
دوستانو، د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. وس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر جوړ شوی یو ورځنی سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر په دغو ټاکنیزو سیالیو کې څلوېښت لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل په پای کې ادریس رسولي لومړی مقام، نصیر یعقوبی دویم او جمیل مهری دریم مقام خپل کړ. د ویلو ده چې په پای لوبه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په هند کې د کرکټ په شل اوریزه جام سیالیو کې افغانستان ایرلند ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ایرلند د پچی په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې په پایله کې په ټولو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 103 منډو هدف وټاکه. ورپسې افغانستان په 15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې وکړې او د هدف لپاره ورته په 5 اورونو کې د سلویختو منډو اړتیا وه چې باران پیل شو او لوبې نور دوام ونه موند. د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان وټاکل شو. افغان لوبډله به د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه خپله دوهمه او په 10 نیټه خپله درېیمه لوبه ترسره کړي چې د هندوستان نوې دا لوبغالي کې ترسره کیږي. او په سعودي عربستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ټولې ورزشي لوبې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي. د عربستان یوې ورځپاڼې راپور وکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف دغه پریکړه ترسره شوې چې د ریپورټونو پر بنسټ د سعودي عربستان ورزش وزارت د فوټبال غوره لیګ ته هم خپله پریکړه اورولې او تمه ده چې د لس ورځو په اوږدو کې خلکو ته د ټکټ پیسې بیرته ورکړل شي.
سپورتي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان د څنګې مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هلي او سلامونه. زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امروختیا د وزارت له بیان ویدلا مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې. آیا د دغه ویروس د خبرېدو په خطر لا هم د پخوا په سیر همغه سي ده او تدابیر څه دي؟ ډیره مننه کوروان مایر صاحب. خیر دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
جناب مایر صاحب، په افغانستان کې د کورونا د وایروس خطر لا هم په مغه پخوانی حالت کې دی؟
تاسو وګورئ چې ورځ په ورځ د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معموله کې مثبت واقعیت لیدل کیږي. دا اوس تاسو خبرې کوم تقریبا د کورونا وایروس مثبت پیښې 15 یا ملک د دنیا کې لیدل شوې دي. دا په دمو نه چې خطر ورځ په ورځ ټول نړۍ ګوښي او زیاتېږي. افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و موږ په هایرس کې نه و، یعنې ډېر د خطر لاندې نه و. ما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او وفیات هم لري، دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ده. په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي.
معذرت غواړم، دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو است اقدامات څه دي؟
بله، موجودیت ویروس په ایران کې دا معنی چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیری زیات شوی. دا هم په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغې کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي، دوی اقدامات خپل شدید کړي. مثلا په هرات، فراه، نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری تیمونه تقویت کړل. په نیمروز کې موږ شل بستر ظرفیت درلوده، اما اوس مغه سل بستر نه زیات که. خپله د عامې روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو ولیده د نږدې نه، چې هلته موږ د خپل آسیب پذیری پیدا کړو. څه له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان، هغه غریب بان چې کار کوي، ساختمانی کورونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي، هغه اکثریت په هره ورځ په زره او دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رده مرز کوي. چې دا خطر دی زیاتایي چې ویروس انتشار وکړي په ټولنه کې. او ضمناً یو تعداد معتادین د مواد مخدر چې په نشه یي توکو روغ کسان هغه هم تقریبا 200 کسه په یوه شپه دوی رده مرز کړي وو، چې همدا سبب شو چې موږ سفر وکړو ته لاړو او یو شفخانه چې تقریبا ظرفیت 500 تا 1000 کاسولاری هغه هم د معتدل مواد مخدر تخصص ورکړ. پرابلم د روغ دو کسان دا چې دوی په ګروپونو او ګروه کې ژوند کوي. لاس کسه، شل کسه، دیرش کسه زیات پیاو زه یو دوه چاغه مواد استفاده کوي څادر په ځان چي. که چیرې یو په ویروس د کرونا یا په کووید 19 دوی مصابي، هغه ډېر ژر نورو ته سرایت کوي او ډېر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي، د ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي. نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته. او په هرات کې مخکې دنه چې موږ په ایران کې واقعه ولرو، موږ سفر وکړ ایران ته، هرات ته ولاړو. اول توازی صاحب په یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا 10 بستره و. اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی، سل بستری زه روغتون نن هم تجدید ورد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکړو.
ډاکټر صاحب ما یارو بخی، کله چې تاسو د شفخانه خبره کوئ چې اختصاص کړین دی یا دغه صحی مرکز اختصاص کړی دی، دغه څومره سنبال دی دغه شفخانه یا دغه مرکزونه، څومره کولای سي چې د تداوی او درملنې جوګوي او خلک له دې عمله ډډه کړي؟
تاسو وګورئ چې مدیریت دی منابع ډېر زیات مهم ده چې سر نو ښه مدیریت وشي. تاسو پوهیږئ دا ویروس تداوی دی قطعی انټي وایرال نه لري. دلته ټول اهتمامات وقایوي دي، ټول اهتمامات که تداوی هم که عارضی دي و سپورتیف تداوی ده. موږ زیات محراق دی توجه هم اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي، ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره و ارزانتره دی تداوی نه ده. او زمرن تداوی ته هم په اول مرحله کې چارزی تداوی دغه خو ټول نړۍ کې اوسه تا کې دلته امریکا کې هم دا کې دم کرونا کووډ 19 څنګه سبب دی مار ګرځي د په اول مرحله کې دادی اراز لري چې تب ده وچ تو خیده دیزان درد کسالت و دا مسائل به پیشرفته حالت که مشکلات تنفسی پیدا که ده که ده اوائی کسی یا الویول چورتوائی ده پرسوب که منتشر پرسوب دی طول سگویی چه سبب دی التهاب دی سگو گرزی ده التهاب سبب دی عدم کفایت تنفسی گرزی یا عدم کفایت تنفسی سبب عدم کفایت قلبی گرزی باخر مرحله که چه مریض دستش دزی بیاغا دی سن لازدام چه کم گروه پاسی پذیره ده ده مرحله تا چه مریضی هغه بیا مصنوعی تهویه تزارت لید یعنی دی ماشین بواسطه ده تا باید تنفس ورک شید چه غوال مریض انتیبیشن که گی پایپ مخصوص ور تا داخلی گی تنفسی سیستم تای او دی ماشین پا زکسه گی اخپلا کارنش که ماشین پساره ده تا هم مک تدابیر نیولی شپیته پای ونچلر چور مگلرو چه دا پا مخ کدینه چه ویروس پی ایران که مک دا احتماماتو نیول زکه وخت چې موږ دا ویروس دقت وکړو ټول مملکت کې دا انتشار کوي پلان موږ اهتمامات دی هغه اول ورځ نه پوهان کې وو کمیټه هم تشکر کړل بل څه هم هغه هم رامنځته کړ بیا هم یو خبر تکرار ک واقعیت په منطقه کې زیاتېږي دی افغانستان سي پذیری هم زیاتېږي ک پاکستان کې زیاتېږي ک په ایران کې زیاتېږي او ازبکستان او تاجکستان کې بل شک چې افغانستان هم لکه هر بل ملک غوندي سي پذیره ده
اوس افغانستان موږ یو په مثبت په هرات کې درلوده سو مشکوکی پیخی اوس هم امغه یو پیخ مثبت مون په هرات کې لرو کده پیخ ډیر سی
الحمدلله تاسو یو پیخ مثبت ده او نو ټول مشکوک تستونه از موږ منفی وو شپږ تست دی ماینه لاندې دي چې 15 دی کابل دی یو دی قندهار دی ولایت نه راغلی نو دلته مختلف فاکتورونه یو به دی پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې برل موږ ستونزې زیات لرو جنگ او جګړه او داده بل موږ په موقع اعلان وکړو خلکو ته استاد وکړي په هرات کې خلک ډیر احتیاط کای هغه وقایوی اقدامات هغه مسائل چې مونږ ته وای خپل خلک وښوي زوران ګورځ تبلیغ کړي د کرونا وایرس پرګه باز خیر خلک راځي مرسته کوي د نور سره شروله تالرونه دی وادو وتړل او مکتبونه په تعویق ورزدل شو دا ټول د نیک اقدامات دي چې کوي چې د ویروس د نشر نه جوړوي کې د ډېر ملکونو هم تجربه وخته چې څه اشتباهات هغه وکړل مونږ تکرار نه کړل په باز حالات کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ پر ورځ راولي دلیل دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی صحي سیستم لري که هغه مسایل وای د اول نه به کنټرولوی شوی دلته همکاری او همغږي ډېره مهمه ده خلکو همکاري باور سره چې ورته چې په کور کې پاتې شئ مه ځئ ټول په کور کې پاتې شئ چې لاسونه پرېوئ لاسونه په د ورځې شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه موږ هم الحمدلله تاسو رسنۍ په خدمت خلکو کې دی خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوی چې دا یو ډېر ښه کار ده
ډاکټر صاحب معیار تګ راتګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو نورو هیوادونو سره سته هم د هوا له لارې هم د ځمکې له لارې پتیرې ایران سره چې هلته د کرونا د وایروس پیښې هم زیاتې دي او د مړینې کچه هم اوس لوړه شوې ده دغه څومره مشکل جوړولی سي او د تګ راتګ کوونکو د تشخیص په خاطر چې مبا د وایروس ځان سره رانوړي تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تر راتګ زیاته تګ نشته او راتګ هم له بده مرغه هغه غیر قانوني مهاجرین چې دي چې اسناد لري د هغوی بیخي زیات ده قرار مثلا اول ورځ چې نیمروز بندر ته موږ لوړ پروبشم کې وسو کس راغلل 1200 کس په کې 1500 پاسپورت د لاس مدارک او وسو خلکو چې دوی رد مرز کړي وان ډاکومنټډ ایمیګرنټس یا کارګران او غریبان دی افغانستان دي یا ورځ چې بندر وتړل شو تاسو ولیدل چې مختلف رسنۍ او د سوشل میډیا نه تاسو چې په زرها او خلک د بندر اخو دلته نو داز موږ تاسو همتنان د ایران گاونډای دغه د اولاد ته دی ورور ته دی خور ته ته ځای ورنه کنځو په دې خاطر کار چې موږ وکا موږ بندر دی واشي هم انتقال دی مسؤونی اوس موږ کار چکو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې دی یو دوه تیم په واس څلور پنځه تیمونه دي او خلک چې راځي دوی غربالګری اسکرینینګ چې موږ ورته وای د کیږي چاولی ناراضه ته بجر وصفي چې د ملک ناراضي بیا راز دی لکه رزش یا دغه ولري افرازات ولري دیزان درد ولري وچ چوخه ولري دا بیا موږ به قرنطینه وي په همدې خاطر موږ مشکوک واقعیت هم ځو چې قرنطینه موږ کړل سمپل اخلو چې کچېره سمپل مثبت وو بیا د ایزولیشن ورډ کې دي تداوی لاندې کني بیا ساتل کېږي ورته وایي چې 14 ورځې تاسو قرنټین خانګي وکي هغه څوک چاراز نه لري هغه ته هم ورق ورکول کېږي تبلیغاتي قرنټ خانګي قرنټین ته دوی تشویق کېږي
او هغه وسایل یا هغه آلی چې دي چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوي دا تاسو کافی لري؟
بله وو دا څولت کار په خاطر انفراریډ ترمومتر نه ترموسکانونه دي بل شکه دا موږ لرو که بخی دوام نه لرو عادی ترمومترونه هم اوس په بازار کې ډیر زیات پخې هم ته په ډیر زر منږي اما موږ د ټور انفراریډ ترموسکانونه لرو د څلور ولایت چې سرحدي دي دوی سره ډیر لوجستیکی او مالی مرستې زیات شول وخت نه چې ویروس په ایران کې ده نو په عامه پوهاوی کې د مختلفو سیستمو او چینلونو کار وخت شو دی حج او اوقاف او وزارت نمانندوی چې په 13 جمعه خطبه کې هم دای موضوع تقریبا 5000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چلتا غنګون د خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړې زموږه ستون فقرات تشکیل کړې په دولت کې
بله او روسته پښتنه دا جناب ډاکټر صاحب مایار چې خلکو ته پیغام سدی چې خلک باید څنګه وسیګام لروونی لحاظ او هم په عملی لحاظ ست تدابیر باید ولري
متاسفانه په داسې بهرانی حالاتو کې اوازې او غنګوسې او د ډیر زیاتې او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دی یا غیر هم دی یا د دې ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پارګانی کوي او دروغ ډیر زر تیږي دوی هیڅ کله دی هغه ته غوښونه نسی د عام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد چې موږ واقعیتونه خلکو ته وایي ځکه دلته په سیاست کارم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به ان شاء الله چې هر واقعي موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیمونه چې د عام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي وخت ورته نسی لاسونه دی منځي هر فامیل دی ورځي شلته دیش پر دی لاس منځي ک چیرې څوک مریض ریزه شایل کوشش کی تماس نور سره کم کی ک پرنجیږي او ټوخی کوي هغه دی مختهونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا ک ماسک یا لستونه د خپل چیز نه ویټامین سی دی زیات مصرفای میوه دی زیات خوري ترکاری ک میوه توانمندی نه لري افغانستان کې ترکاری ارزانه ده شلغم زرده کی لکه حبوبات مو چې دند سوب جوړ کی ترغو مقاومت وجود یې جګي او دی اوازو شکار دی نشي
ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب مایا
کور ودان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په کانکور ازموینه کې د کامیابی دو چانس هغه وخت ډیریږي چې خه تیارې ورته نیول شوی وي خود دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري و باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي
د فراق مې فکر نه دکړې نه تانه مې دوه مغ کړې دي چې زه باید تک تک کامیاب شم
انتخابونه جګونه سوال نه مې کمل سی
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي
چې کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم
دا دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه ده کړی رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه ده کړی یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب تک کامیاب شم یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس ورکولې دوه معلومات ورکولې موږ کورسو کې څه کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو یعنی د خپل خوراک نه موږ غره پیغ ټولو موږ تر کورسو کې دلته درس کوو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځي ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چی شی شروع کوي باید خپل علاقې سره ما کار شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله انتخاب نه کړي، کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي. هغه چې کله ووم سیمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده، هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګول، سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګر سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو، موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پوهنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کیږي، مثلا دغه پوهنځی دغه دونه لري او فواید ورته وویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي دغه نو شاګردان د دې لارې پیدا کولای شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پوهنځي سره. دغسې یو گروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ها هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړه صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی د طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نورو باندې هم بې نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 نورو باندې مثلاً ښو نور 15 ته هم کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کې کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب په لاره نشي پیدا کړو، نو د دې یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی حتما یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پانځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پانځه
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پانځه انتخاب کړه. له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې هیڅ دکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بلخ قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې که هر سړی چې په خپله خوښه باندې یو 15 ووایي هلته بریالی دی، او که دا 15 ورباندې تحمیل شي او دا د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو 15 کې که ویم وایي جبري دی ورباندې، که فارغ هم شي جبري دی، بلخ ټولنه ته مؤثره واقع کیږي، نو هغه سه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري، ته څو داوطلب مخ له دره چې انتخاب وکړي، ولا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او ویب سایټ ته هلته وګوري، پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه، د تحصیلات نه، چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحان، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پشمار دگو تو دا اسمان ستوری را خودن